سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي تاسو اوس موخه کله ساده رادیو نه څلور ساعته اوریدل شئ د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لنډو سپونو نصیب شپږو مترو د مخام شپږو د سهار شپږو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت منی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې له خپل کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبانو د حکومت وی باوري سرچینې د نوم خودل په شرط نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل شوه د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چې پخوانی پرزیدلی حکومت ورکړی و د دفاع وزارت اړوندونه ځکه اخیستل شوی دی. یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار هم ازادي راډیو ته ویلي چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمانه بل ځای ته کډه شوې دي. یو شمېر رسنۍ د حکمتیار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خپاره کړي، خو طالبانو او د حکمتیار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي. ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له پخواني پرزیدلي ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارلمان سیمه کې لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول. د افغانستان د بشري حقوقو خوځونجون لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د توقف شو او تری تم شو کسانو کورنۍ ته ځواب ویونکي ووسی. رینا امیری له حقیقت د خبرې دود نړیوال ورځ په مناسبت چې بارون د مارچ په 23 ولمنځل شو د غزرګندونی کړی دی. هغه که هم نه دی ویلي چې څه شمیر کسان په افغانستان کې د طالبانو له خوا توقف او تری تم دي، خو زیاته کړي چې یو شمیر کورنۍ د خپل غړو د تری تم کېدو او توقف ځایونو د منډلو هڅه کوي. د راپورونو له مخې د 3 اکتوبر میاشت رهیسی د افغانستان د خوجوش خوځو د غرزنګ غړي منجی صدیقی او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی او برخلیک معلوم نه دی. د افغانستان بانک شو طالبان اداره کوي اعلان کړی دی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زړه بانک نوټونه راټول او سوځول دي. دغه بانک پرون یک شنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې د غزړې پیسې له مختلفو زونونو راټول کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي. افغانستان بانک وایي سږ کال نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډېره برخه هیواد ته رسیدلې ده. د طالبانو سیمه ایز چارواکي هیله خي چې د کمال خان بند بسک کال د نیمروز مرکز زرنج او ولسوالۍ ته ورسوي. د غسرګندونی د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم د دغه بند لیدو وروسته نن دوشنبه په خبر پاڼه کې کړی دی. که څه هم د معلومات نشته چې سک کال د بند په کاسه کې څومره اوبه زیرمه شوي، خو ویل شوي چې د بند تخنیکي ټیم زرنج ښار او ولسوالۍ ته د اوبو رسولو مهالویش جوړ کړی دی. کمال خان بند چې له زرنج ښار 90 کیلومتر لرې په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی، د 25 میلیونه متر مکعب او بو د زیرمه ورتیا لري. خاني ولسمشر محمد اشرف غني د 2020 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیست او هغه مهال یې په گاونډي هیواد ایران غږ وکړ کله دی بند او بوغاړي باید په بدل کې افغانستان ته تیل ورکړي. او د پلازمینې او د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس په کیف کې د خپل خبريالانو په حواله ویلي دي چې له 14 سره هم مهاله د خطر زنګونه وهل شوي او له خلکو غوښتل شوی دی چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښه تایید کړې ده او خلکو یو خطر دی چې خوندي ځایونو ته لاړ شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي چې په کیف کې یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانې لګیدلې او زیانمنه کړې ده. تر دغه 14 څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکولاف د بیپول الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږ 11 ملکیان پکې ټپیان شول. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، په کابل کې د ګلبدین حکمتیار له کورنۍ غوښتل شوی چې په کوم کور کې اوسېږي هغه پرېږدې او بل ځای ته کډه شي، خو تر شا یې علت څه ده؟
پخواني جهادیان دي، د هغوی په اړه باندې دوی رویه سخته ده او د دوی تر شا دقیقا د حکمتیار صاحب هغه وروستۍ څرګندونې.
د ته چې حکمتیار صاحب پرستی او کې څه څرګندونی درلودي او د طالبانو پر ضد څه ویلي دی کنه وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات واوري چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده رستي او څرګندونو خبرګونونه پرولي. دا چې د ملا هیبت الله پر رستي ویناو کې د ښځو نجونو په اړه څه ویل شوي په دې هم درته جزئیات لرو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د اندېښنې په اړه به هم جزئیات درکړو چې ویلي له افغانستان د داعش د ودی او فعالیت خطر مخ په ډیرې دوی همدارنګه په دې اړه چې په ولایتونو کې ولی لوړی کلاګانې جوړیږي
د شان د دبې شوکت شتمنۍ مظاهر کې خبر کېده. دغه خبره کې دا د څه لغلو د دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاګانې جوړول دي.
په د شوړې اوس د کلاګانې نه جوړیږي په دې اړه هم د تجزیات لرو نړیوال مطالب هم شتملتیا مغواړه.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو پسند بلخت قربانی یو. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار د طالبان لخوا د دوی د کور کلابندی ردوی خوای چې د دوی د اوسیدو ځای په کابل کې ل درلمان سیمې څخه وزیر اکبر خان ته لیکل شوې دي. هغه د طالبانو په دې عمل نیوکه کړی او زیاتوي چې د طالبانو حکومت د حزب اسلامي او جمهوریت حکومت ترمنځ شوې هوکړه د منلو نه ده. د طالبانو په حکومت کې هم یو خبر سرچینې ازاد رادیو سره په خبرو کې د ګلبدین حکمتیار د کور کلابندی رد کړی خوای په کوم کور کې چې هغه اوسیدو زمکه د دفاع وزارت اړوند او الحمد لله ملوز بل کورته لیکدول کیږي. تفصیل په راپور کې
د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن وای د دوی کور د طالبانو لخوا نه کلابند شوی خو د دوی د اوسیدو ځای د کابل دارالامان سیمه څخه وزیر اکبر خان ته انتقال شوی دی. حبیب الرحمن حکمتیار د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ته د سپارل شوې دندې پر بنسټ هغوی د کابل په وزیر اکبر خان کې کور د دوی د اوسیدو لپاره برابر کړی دی. خغره طالبانو په دې کړنه دي نیوکه تر څنګ وای ل جمهوریت حکومت سره د شوی هوکړه پر بنسټ دوی ته یوازې همدا یو کور پاتې و چې هغه هم تری بیا تر واخیستل شو. د حکمت یارزو ادعا وکړه چې دوی د کور د تخلیه په اړه د طالبانو ترمنځ همغږي نشته. دی وایي ښکاري چې اوسنی دولت تل حزب اسلامي سره د مخکینی دولت هوکړه د منلو نه ده. البته ځینې اوازې هم شته چې ویل کېږي مزاحمت شوی کوري کلابند کړي او به احترامي شوی. د خبرې حقیقت نه لري خو بیا هم هر کار چې شوی سم نه دی. میاشتې میاشتې په دې اړه خبرې شوی او ډیر شمېر طالب مشران له دې کار سره مخالف وو خو دوی یو تنې شکار کوي مګر په لیکو کې ټول واړه او لوی د هغې مخه نشینی ولای. د طالبانو حکومت یو خبر سرچینی هم چې غړینو مې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته په یو رالیګري پیغام کې د ګلبدین حکمتیار د کور کلابندی رد کړی او زیاتوي دا کار د دواړو لوریو ترمنځ توافق پر بنسټ شوی. سرچینې زیاتوي په کوم کور کې چې حکمتیار اوسید د دفاع وزارت اړوند د سرچینې همدا ډول د حکمتیار د کور د توکو موټر او وسلې ضبطول هم رد کړل. حبیب الرحمن حکمتیار هم وایي له جمهوریت حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړې لمخې د دې پلان ته په کابل ننګرهار او لغمان کې ځانګړي ملکیتونه ورکړل شوی. خو د نوموړي په خبره د دې هوکړې ډېری برخې د جمهوریت نظام پر مهال هم نوې عملی شوی. د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ سولې هوکړه د 2014 کال د سپټمبر په 19مه لاسلیک شوی و چې و ماده د دواړو خواو ترمنځ تل پاتې اور باندې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ګلبدین حکمتیار مېشت ځای بدلوي چې هغه لدی وړاندې طالبانو پر رهبری او سیاستونو ځنې سخت انتقادونه هم کړي. حکمتیار د تیرې کب میاشتې په وروستیو کې د خپل ګوند غړو ترمنځ په یو آنلاین غونډه کې د طالبانو د نظام په نوعیت او سیاست لدی ډلې د نجونو په زده کړو د بندیز پر پریکړې سخت نیوکه کړې او ویل یو هغه کسان چې د نجونو او هلکانو په زده کړو کې توپیر ته قایل دي اشتباه کوي. حکمتیار له طالبانو د همغوښتې چې افغانانو ته اجازه ورکړي څو د خپل نظام نوعیت خپل وټاکي.
راپور کې موارد لري چې د ګلبدین حکمتیار زوی دارت کړو چې دا وکور د طالبان له خوا کلابند شوی خدای ولید چې د اوسیدو ځای له دالمان څخه بیرته وزیر اکبر خان ته انتقال شوی دی. موږ په همدې اړه دا چې ولی د دغه پوخانی جهادي مشر د اوسیدو ځای له دالمان د کابل وزیر اکبر خان ته انتقال کیږي تر شای علت څه دی د سیاسي چارو له شنونې کې سم یوسف زینه پوښتلی دی.
د دې تر شا سیاسي اغېزې دي ځکه چې حکمتیار صاحب او خپل طبیعت کې یو شخص طبیعت شخصیت ته همیشه په ډیرو مسایلو باندې راغنده خبرې کړې دي. د طالبانو غوښتل د حلقه راتنګ کې د جمعي منځ او هغه مسایل ورته جوړ شول او یا چې کوم نشرات او هغه شول او حزب اسلامی ته سیاسي فعالیتونو اجازه هم نور کول کیږي. اوس په کوم دي ته شار ټول هغه عوامل دي چې طالبان د سیاسي اشخاصو په اړه باندې بل خصوص کوم اسلامی خواني جهاديان دي دغه په اړه باندې دوی رویه سخته ده او د دې تر شا دقیقا د حکمتیار صاحب هغه وروستۍ څرګندونې دي چې کله وایي مهربانو ته باید د تعلیم حق ورکول شي، د کار حق ورکول شي، کله کله وایي چې حاکم د وخت باید د خلکو په رایه انتخاب شي. او زه فکر کوم چې د دې تر شا دغه
په بخښنې سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، یوازې حکمتیار به نه وي چې په افغانستان کې ژوند کې یو د افغان نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې یا د همه شموله حکومت په اړه باندې دوی څرګندونی کوي او غوښتنه کوي د طالبانو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پانتون دروازې خلاصې کړي. په افغانستان کې ځینې نور سیاسي څېرې لکه حمید کرزی شته چې وخت وخت په ټویټر او فیسبوک باندې د غوښتنه کوي، ډاکټر عبدالله شته، د دې څنګه نور سیاسي څېرې هم شته چې هغوی دغه فعالیتونه ترسره کوي. فکر کوم چې دا به موږ ته یو پیغام وي چې دوی دغه څرګندونه کوي، دا مور کړي داسې یو سرنوښت سره دوی مخامخ شي او کورونه بطری واخیستل شي، فعالیتونه به بند شي.
زه فکر کوم چې دلته یو بل مشکل هم ده، د حکمتیار صاحب فلویانو سره چې نن موږ خبرې کولې، هغوی دا وایي چې کرزی صاحب چا چې په دغه افغانستان کې د طالبانو د لومړي سقوط نه وروسته د دوی په اصطلاح د خارجي قوتونو په مستقیمه مداخله افغانستان ته داخل شول او دلته طالبانو خلاف یو حکومت جوړ کړل، هغه چونکه تذکرای د کندهار دا یا د کندهار سره تعلق لري، یا شاولی خان د غرور، یا محمود کرزی، یا ګل آغا شیرزی، چې هغوی هم په کندهار ولرسونه کې خورا زیات غصبونه کړي دي، هغوی سره دومره سخته رویه نه کیږي څومره چې د حکمتیار صاحب سره وشوله. او بل خبر دا ده چې طالبان د هغو خلکو نه ډېر ډاریږي چې هغوی یو اسلامي صبغه ولري، یو جهادي صبغه ولري، او د هغه خلکو نه ډېر نه یادي کوم چې په دې نظام کې د نظام برخه وا، یا دوی ورته سکولرستان وایي، یا د مداخلو په د امریکې غرفلوي وایي. د هغوی نه د هغوی په خبره باندې دوی ډېر زیات د هغوی نه ډېر ډار نه لري، خو دغه ګوندونو نه ډېر ډار لري چې هغه د طالبانو په ډول یو اسلامي نظر لري، او اسلامي نظر له او فتوا او د تحقیق له امله په طالبانو باندې تحقیق کوي، خبرې کوي، یا د دوی دغه د میرمنو ضد مسایلو باندې د اسلامي نقطه نظر خبرې کوي، یا غره دوی نو هغوی دوی لپاره ډېر چیلنج ثابتېدای شي.
او یوسف صاحب کده په دې اړه مرته لنډ وایي چې دغه ډول اقدامات په ټوله کې څومره د افغانانو ازادیانې محدودې کې چې هغه د بیان ازادي ده، هغه د یو موضوع په اړه باندې د نظر څرګندول دي، یا حتی په ټوله کې دغه د سیاسي نو فعالیت.
نو یقینا دا د حکمتیار صاحب په ډول یو کس ته چې هغه طالبانو سره کوم ژور اختلاف نه لري، او نه هم د امریکا د مداخلې په وخت کې د حکومت برخه وا، یا د غنو وروسته د حکومت برخه وا، چې هغوی دوی دپاره زغم ونه لري، د هغه د منلو زغم ونه لري، دا معنا دا ده چې نورو په آینده کې سیاسي اشخاصو ته او سیاسي ګوندونو ته د فعالیت کولو زمینه ورځ په ورځ کمیږي، او دا حلقه دومره راتګیږي چې هغه خلک چې په افغانستان کې اوس پاتې دي هغوی هم مجبور شي له وطنه ولاړ شي. او بل طرف طالبان په دې هم ډاریږي چې دا کسان کله وطنه ولاړ شي، مهاجر شي، نو بیا دوی په کابل کې اوسېږي، هغوی یو څه نزاکت په بنیا باندې دومره سخت خبرې نه کوي، او کله وطنه ولاړ شي نور مشکلات ورته جوړوي. اوس په خیال طالبان ته پکار ده چې سیاسي زغم اضافه کړي، او تر څو ورو ورو داسې یو حالت رامنځته کړي چې خلک، سیاسي خلک او عام خلک، د افغانستان د فرار دا سلسله تم کړي.
دا سیاسي چارشنونکی سمی یوسفزی و چې په کابل کې د پخواني جهادي قومندان او جهادي مشر ګلبدین حکمتیار د کور د بدلولو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړی و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د
د امریکا متحده ایالاتونو د اساس جوړګي د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشور په مسکو کې د دایښ پریته په اشاره له افغانستان د باندې د دایښ خراسان څنګه د عملیات ورتیا وړاندې خپله مک مکال سی بی اس ټلویزیون سره مرکه کې دایښ خراسان څنګه د امریکا او اروپا لپاره هم کوه خبرلې هغه له افغانستان د امریکایي سرتیرو استل یو ځل بیا جدي تیروتنه بللې تفصیل په راپور کې
ورسله دی چې داعش ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکی وګړو ډلې ز حمله وکړه. د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د داعش خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړې دوه تاندیخ نه خي. مکال پرون سی بی اس ټلویزیون افیرز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي وویل هغه ته داسې بریښي. د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر په واضح ټکو اروپا او امریکا ته د داعش ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداري ورکړ.
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا ونی کانګرس کې وویل چې داعش خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې اوازې شپږ ورځې تیرې شوې چې داعش په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانی لوبې ته ګرځو چیرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو له سختو تقیدانو ده افغانستان د امریکایي اسکرو وستل هم تر پختنې لاندې راوستل وی ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیا او ارزونې پرته افغانستان پریخود. مکال د امریکا د پریکړه او عمل یو جدي تیروتنه وبلل چې له قولي امریکایي ګواخ سره مخ کړي. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په ځلونو له افغانستانه د امریکایي اسکرو وستو له پریکړې ننګ کړي او هغه پر ځای اقدام بلل دي. مایکل مکال داسې مهال د داعش خراسان څنګه د بهرنیو عملیاتو د لوړیدو په اړه خبرداري ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د غړو شمیر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې داعش خراسان څنګه له افغانستان د باندې د حملو نیت لري. په داسې حال کې چې د تیر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سمیوا نړیواله موضوع اخلو د اوکراین پلازمینه کیف نن سهار د 14 غک په کېوریدل شوې که څه هم په دغه 14 کې تر اوسه د سره د زیان راپور نشته. خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د ویل ټالوته کو بریدونو کې لکه څه لګي ولس ملکیان ټپین شوي. تفصیل اسد الله الدین اورو.
په کیف کې نن سهار له 14 سره هم حاله د خطر زنګ وهل شوې او له خلکو غوښتل شوې چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د 14 ترنګوالي معلوم نه دی. خود آزادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی د کیف په یوسیمه کې د توغندی ټوټې د هستوګنی پر یو ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړې او خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په 14 کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې. خو تر دې 14 څو ساعت مخکې روسي د اوکران پر جنوبي خار میکلایف د بی پلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لکتر لګه یو لستنه پکې ټپیان شوې دي. د میکلایف په سیمه کې د روسي د بریدونو هدف د اوکران د انرژي تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو لکبله په کیف او د اوکران په یو شمیر نور سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکلایف خاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټلګرام چینل لیکلی توغندیو دغلته د هستوګنی څو کورونه هم زیانمن کړي. روسي د اوکران پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې. خود دفاع وزارت ویلي چې د روسي پر روستوف سیمه کې د اوکراین یوولس بی پلوټ الوتکې کشف او شندې کړې دي. روسیا په مسکو کې د روسي خونړۍ حمله پر هم پر اوکراین اچوي خو اوکراین هغه برید کې چې مسولیت داعش ومانه لاس لرل رد کړې دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده وروستۍ څرګندونو پراخ خبرګونونه پراولي. دا چیر نظام یو شمیر چارواکو د ښځو د حقونو فعالانو د ښځو د حقونو په اړه د هغه څرګندونې د تاسف وړ او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره هیلو ساده پای ټکی ورلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده وروستي څرګندونه چې پکې د دیموکراسي او لوی دي سره د غسخت مخالفت او په عام مازر کې د خصو د سنگسارولو او د وهلو د سزا پر عمل کېدو ټینګار شوی پراخ پرګونونه یې را پرولې دي. له دې ټلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استاذ ولی سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د مشر څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د افغانستان د خلکو پر برخلیک د دوی له خوښۍ پرته پریکړه کول په اسلام کې د منلو نه دي. نوموړي د اکشن بی پوراس په خپل اکسپانه کې زیاته کړې چې له دوو لسیزو راهیسې د طالبانو په ګډون په سلګونو زره بې ګناه افغانان چې مغزونه یې ویځل شوي وو د همدې شعار لاندې ووژل شول او هیواد کنډواله شو. فایق زیاته کړې چې په دې موده کې په میلیونونو خلک قرباني، معلول او کډوالۍ ته اړ شول او افغانستان په ژور بحران کې ډوب شو. دغه شان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل اکسپانه لیکلي چې د افغانستان خلک په ځمکه کې د طالبانو د الهي نمایندګۍ او د هغوی د رهبرۍ لید او ښه خبر دي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د افراطي ایډیالوژۍ د بدلېدو لپاره هیڅ هیله نشته. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو چارو د څانګې مشره او د بشري حقونو فعاله روده بفروتن وایي د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیلو ته د پای ټکی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
له طالبانو سره خبرې او ناستې بې ګټې دي، ځکه هغوی نه غواړي چې خپل فکر او چلند بدل کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د تعامل، خبرو اترو او ټول ګډون حکومت دیموکراسۍ او یوې عصري ټولنې ته رسیدو لپاره هیڅ تیار نه دي. لم دې عمل موږ له نړیوالې ټولنې او لوی دي څخه هیله لرو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
مرحبت الله خونزاده ته منسوبه یو غږیز فایل کې چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون او د ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو رسنیو خپور شو، هغه پکې پر ځمکه ځان د خدای استازی بولي او وایي هغه ښځې چې د نامشروع اړیکو په لرلو وپېژندل شي په عام مزر کې د سنګسار او د درو وهلو سزا به پرې تطبیق شي. هغه دغه شان د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې دوی شل کاله له لویدیځ سره جګړه کړې او شل کاله نور هم جګړې ته چمتو دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون او ځینو طالب چارواکو نن له خپلو اکسپانو د طالبانو مشر ته منسوب دغه غږیز کلب لیري کړی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب غږیزو پیغامونو او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د هغه په اعلامیو کې په افغانستان کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت له دا کوي چې په افغانستان کې د شرعي حدودو د پلي کولو په ګډون خپلې ټولې چارې له اسلامي شریعت سره سمې ترسره کوي. خو یو شمېر افغانان تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي شریعت په اړه د طالبانو نظر ډېر عام او په ورته وخت کې سخت دی او په دې باور دي چې د دا ډول څرګندونو تازه کېدل به سخت دریځي نوره هم ډېره کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په تیرو وختونو کې په غزنی او څنګلور ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې د زیاتو برجونو جوړول رواج و. ډېرو کسانو پخوا د دې لپاره چې وکولی شي خپل مالداري او وکولی شي تریپګني وپالي دغه ډول کورونه به یې جوړول او بیا به یې دغه ډول کلاګانو ته د دې لپاره چې د ځان ساتنه ونه وکړي لوړ لوړ برجونه ورکول. همدارنګه د چې اوس ولې دغه کلاګانی جوړول کم شوې دي ورزو لسیمې په دې راپور کې اورو.
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و مو غشتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټی کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی دی دشان دبدبه شوکت شتمنی مظاهر پکې خوندل کېدل. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاو جوړول او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاو ته یعجبو کلاو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټي کلاو یا بادولې.
درېمه خبره دا هم وسی کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه را ویجاړېږي، نو دوی انګېرنه چې په ځمن کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړه کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هیڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټي او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو بر جوړو کلاګانو جوړول ل پخوانی قبایلی جګړې اس کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربه له مخې یا له مستفینو اوریدلې دي، دا داسې د کلاګانې شولې یو خدلته په عام ډول جنګي کلتور حکومت پرما وړم بای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقه دغه بیان کړي، نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ کلاوي والي کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د امبای خونو خان خانی دوران ولود صاحب زاده و خون زاده معلوم ولود لوړ او دوړ معلوم ولود دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ به یو خمه من خان او یو لوجومات مون ولود او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي خلک ورتلو او حالت به د غو د جرګو د مرکو خلک به ولود.
که ډیرای کسان د لوړو کلاګانو جوړول لا بدی بدرنګي او تربګنی څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمه د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړی کلاګانی د شایست او دبدبه په مخه هم جوړې دي.
څو خزدې کلا او شایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارځي پلان کې کې غټه غټه کلا او هلي او بل دا وز دي رښتیم د خپل ځان ساتنې په خاطر لزان د غټه غټه کلا ولی او غي بټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساسه پاړی کیمه. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارات پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه رسوله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکی چې دوه نفر پر لیدلی دی دی ولاس دی په شماته د مو د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نسمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی ل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی ل نړی سره ځان سیال کی، په نړی ځان پرسمیت و پیژني، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي. کوم ژو تاسو وګورو لښ څه ډیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړې شوې د سی هلته به د جنو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.